باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوې ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطح په وړیا توګه ادامه ورکي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډېر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام له لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم الشان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي، هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي، دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري، دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کرلري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته ور بخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنايي لارې ور وخی.
فرضی سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني، او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې په کثیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنايي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي، او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دی.
اثر لدی چې فرضی سپتاسه په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هیوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هیوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي، هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هیوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعدو چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلند منظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاصو ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدارز رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی. دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. که دوی دې حق ته توجه ونه کړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کو او خپل اولادونه په هر شي وچ کیږي. کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شپ
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
مسافر کلی
مسافرې سخت خواري ده، باران به وری څوک به ځای نه درکوینه.
مسافرې پر اختیار هم چې سخت خواري ده. نن مو د مسافرې په تاریخ، خېګنو او ستونزو خبرو. تاسو څنګه؟ آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دي؟
ډیره تاریخي آبادات سره او ډیره تاریخي آثار سره بلد ولم لنګ دې می ولیدل.
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه یې په سر باندې نیسي.
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
نن پام دې اکله خبرې کوو. په پایل کې د سفر لرغونتوب ته تمکیږو، ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې چیړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو، او هغه خواني رواجونه چې د سفر پر مهال کې دل ترته باندې کوو. له ازادي رادیو سره وسی
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړل پړې د خو نه تر وځه.
قدر من اوردونکو، سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې د لادم څخنی ولې بیا تر دې دمه دوت دی. مسافری که خپل هواد کې دین نوی یا هم بهر د انسان د زړوینه وچوي، لبلې خو بیا مسافری انسان د ژوند له هاسکو او جوړو سره بلد وي، پوخی کړي او د دردونو او کړهونو پر وړاندې غښتلې کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اگست په 13مه پلایا پیاده د مونترال له ښار څخه پایل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر یولس کاله ونیول او په دې یولسو کلونو کې څلور شپته هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کوم رسیدي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتل دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوي خواره زسوم، مسافر تسوی خواره زسوم، خواره دی مورسه چه سفر تا دیلیر جنا. تر میلاد 4000 کال پخوا موږ د اریان سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه راله په اوسنی افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه وتر غره ورسته. موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطا سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته